آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه شافیه سردار یم. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د 1999 کال د تلې د میاشتې 15مه ده چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې 8مه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم. پاکستانی رسنیو د شنبه پر ورځ راپور ورکړی دی چې توقع ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د شنبه پر ورځ اسلام آباد ته ورسیږي. له دې مخکې ښاغلی خلیلزاد د ستمبر په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مایک پمپیو په مشرۍ په هغه هیئت کې شامل وو چې پاکستان ته تللی وو، او د صدر اعظم عمران خان، د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د پوځ لوی درستیز جاوید باجوا سره ملاقاتونه کړي وو. شاغلی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحده عربی اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر د پنځشنبه پر ورځ پیل کړ. د ترکیه پولیس دې نتیجې ته رسیدلی دی چې مشهور سعودي ژورنالیست جمال خشوګي په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې وژل شوی دی. د ترکیه د حکومت یو چارواکي اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې لومړی تحقیقات شي او پولیس په دې باور دي چې هغه د یو ډلې لخوا چې په خاصه ترکیه ته راغلی وه وژل شوی وي، او دغه ډله د دغه ډلې کسان هم په هغه ورځ بیرته د دغه هیواد څخه وتلي دي. دا خبره په داسې حال کې رسېدلې ده چې پولیسو د تایید کړي چې شاوخوا 15 سعودي کسان چې چارواکي هم پکې شامل وو د سې شنبه په ورځ په دوو الوتکو کې استنبول ته راغلل، او د سعودي په کنسولګری کې هغه وخت وو چې دغه یاد ژورنالیست هم هلته موجود وو. خشوګي د امریکا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د پاره لیکل کول د تیرې سې شنبه د ورځې راهیسې لا درک شوی وو. پولیسو د ترکیه دولتي خبري اژانس اناډولا ته ویلي چې هغه د کنسګری څخه راوتلی نه و. خشوګي د سعودي حکومت په خوانې سلاکار وو او د سعودي حکومت په ځینو پالیسیو باندې انتقاد کوي. هغه په یمن کې د سعودي پوځي مداخله مخالفت کوي، او لتیری یو کال راهیسې د سعودي حکومت لخوا د نیول کېدو له ویرې په امریکا کې په خپله خوښه د جلاوطنۍ ژوند کوي. د امریکا سنه د شنبه په ورځ د جمهور رئیس ټرمپ لخوا ستري محکمې ته ګمارل شوی قاضي برټ کاو نه تایید کړ. دا په تیرو 500 کلونو کې د ستري محکمې د یو قاضي د تاییدو تر ټولو سخته رایه چونه وه، ځکه چې پر هغه باندې د جنسي زورونی تورونه لګیدلی وو. د امریکا د سنا غړو 500 مثبتې او 48 منفي رایه ورکړې، او دا رای ورکونه په داسې حال کې وسوه چې د زورو څخه زیات مزرچان په واشنگټن کې د برټ کاو نه د نوماندیدو پر ضد راوتلي وو. د سنا لخوا د برټ کاو نه تایید د جمهور رئیس ټرمپ د لپاره لوی کامیابي ګڼل کیږي، ځکه چې دا دوهم د ستري محکمې قاضي دی چې د ټرمپ لخوا ستري محکمې د لپاره ګمارل شو. د ټرمپ د لپاره دا ځکه لوی برای هم دی چې جمهور غوښتونکي اوس سپینه ماڼۍ، سنا، ولسی جرګه او د ستري محکمې کنټرول لري. د سوریې یاغیانو د شنبه پر ورځ ویل دي چې دوی د ادلب ولایت په شمال لویدیځ کې له پلان سوي خوندي سیمې څخه د درنو وسلو ایستل پیل کړی دی. د ملي ازادي فرنٹ یا ان ال اف په نامه د یغانو د ائتلاف ډله چې ترکیه ملاتړ کوي ویان ناجی مصطفی ازنس فرانس پرست ویل چې د درنو وسلو د ایستلو کار پیل شوی دی. مسکو د سوریه د حکومت ملاتړ کوي او ترکیه د ائتلا یغانو ملاتړ هیواد دی. دواړه هیوادونه تیر میاشت په دې موافقه وکړه چې یو بفر زون یا حالیه سیمه به وټاکي چې مقصد د سوریه په ادلب ولایت کې حکومتي جنگیالي د نور وسلوالو او جهادي قوتونو سره راجلا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د آسیایي هیوادونو سفر پیل کړی دی. هغه د جاپان ټوکیو ښار ته پرون د شنبه پر ورځ رسیدلی، او د جاپان صدر اعظم شینزو آبی سره لیدل دي. دا استوکو ده چې هغه بنن د شمالي نن یک شنبه د شمالي کوریا سفر وکړي او د دغه هیواد مشر کیم جون اون سره ملاقات وکړي. د خبر تفصیل د شکولا ریمزي څخه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی او د بهرنیو چارو د وزیر تارو کونو سره وکتل، او شمالي کوریا ته د خپل سفر په حق لای ور سره خبري وکړلې. خغلی پمپیو وویل دا ملاقات مهم ده، ځکه زه غواړم پوښم چې د شمالي کوریا د توغندۍ او د پروګرام او د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو د پروګرام په اړه د دواړو خبرو یو وی. پمپیو وویل د شمالي کوریا سره به د هغو جاپانیانو په حق له هم خبري وکړي چې شمالي کوریا تښتولې دي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم وویل دغه خبرې نړۍ ته دا پیغام ورکوي چې د امریکا او جاپان ملګرتیا تر دې وړاندې هیڅ وخت دومره پخه نه و. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په دې سفر کې جنوبی کوریا او چین ته هم ځي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی دی چې امریکا ته د مهاجرت د لاټري پروګرام یې پیل کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویل دی چې په مجموعي توګه 50,000 ویزې د لاټري د لارې به د نړۍ د مختلفو هیوادونو اوسیدونکو ته د 2020 کال لپاره ورکول کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو نومونه هم خپاره کړي دي چې اوسیدونکي د گرین کارت په دغه لاټري کې ګډون کولی سي. په دې جدول کې افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې اوسیدونکي د کراکشۍ د لارې د گرین کارت په لاټري کې ګډون کولی سي. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، سیاسي ګوندونو د تلې د 28مې ورځې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم د کارولو په اړه د افغان حکومت او د ټاکنو د خپلواک کمیسون د پریکړې هرکلی کړي، خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه یې غوښتي دي چې د هغو سیمو رای د باطل اعلان کړي چې پکې د رای ورکوونکو پیژندګلوي د دغه سیستم په واسطه ونسي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیمینیازي په رپورټ کې واوري.
د ټاکنو د شفافیت لپاره د افغانستان 15 او کوچنیو ګوندونو او سیاسي جریانونو ائتلاف نن د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د ولسي جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک سیستم کارونه د دغو ګوندونو د غوښتنو په برخه کې یو ښه پرمختګ ګڼلی دی، خو د ټاکنو د بهیر د لاروړتیا لپاره یو شمېر نور وړاندیزونه هم کړي چې پکې په هغو سیمو کې چې انټرنیټ او برېښنا شتون ولري پر آنلاین بڑا د ټاکنو د ترسره کېدو غوښتنه هم شامله ده. د سیاسي ګوندونو او جریانونو د ائتلاف په اعلامیه کې چې نن د یو خبری کانفرانس په ترڅ کې د خبریالانو سره شریکه شوه ویل شوي، د هیواد په هغو سیمو کې چې د انټرنیټ او برېښنا اسانتیاوې شتون ولري ټاکنې د په آنلاین ډول ترسره شي، ځکه چې په آفلاین ډول د تکراري رایو مخنیوی او د باطلو رایو تصفیه په یو ننګوونکې پروسه اوړي. همداشان په دې اعلامیه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتل شوي چې د هغو سیمو رایې د باطل اعلان کړي چې د رای ورکوونکو پیژندګلوي پکې د بایومیټریک سیستم له لارې ونشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید په اثبات ورسوي چې د بایومیټریک په اساس د تکراري رایو مخنیوی او د بکسونو ډکولو مخه نیولای شي، کنه سیاسي احزابو ته یا د پروسه د منلو وړ نه ده.
خود ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشی او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د ټاکنو د آنلاین یا آفلاین ترسره کېدو لپاره په تخنیکی برخه کې خبرې روانې دي.
د آفلاین او آنلاین مسلې په تخنیکی برخه موږ له خپلو همکارانو سره خبرې کوو چې په کوم یو کې شفافیت ډیر دی. دقیقا که آنلاین شي ډیر ښه ده، خو که نیم آنلاین او نیم آفلاین وي او دا چې فایده او ضرر یې څه دی دا تخنیکی بحث دی چې زموږ همکارانی کمیسون ته ووایي او بیا موږ تصمیم ونیسو.
د سیاسي ګوندونو او جریانونو په نورو غوښتنو کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا د تکراري رایو د مخنیوي په برخه کې د بایومیټریک سیستم د مؤثریت ثابتول او د افغانستان خلکو سره د بهرني شرکت د بایومیټریک سیستم د دستګاه د رانیولو د تړون شریکول هم شامل دي. یو شمیر سیاسي ګوندونه په داسې حال کې پر روانو ټاکنو کې پر روړتیا ټینګار کوي چې د ملي امنیت ریاست ځانګړو ځواکونو په ننګرهار ولایت کې 4 تنه جال کوونکي د نږدې 15,000 قطعو ټاکنیزو ستي کرونو سره نیولي دي. د ولسي جرګې ټاکنې به د روانې میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. یوه افغانه ښوونکې له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د هیواد په لیرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړو لپاره لازمي امکانات برابر کړي. بی بی مریمه د تعلیم په واسطه د ښځو ځواکمنتیا ته خوشبینه ده. ابراهیم رحیمی ورسره خبرې کړې او دا راپورټ یې برابر کړی دی.
مدمی یعنی یوه داسې پوک وظیفه ده چې فرمایلې دي چې موږ ګران پیغمبر هم دا وظیفه کړې ده او ډېره مقدس وظیفه ده، نو ښه خبره ده چې استاذ ته درناوی وشي، احترام وشي، خاصتر به ته وکتل شي.
ښوونکې بی بی مریم د خوست مرکز اړوند په بی بی خدیجې ښوونځي کې له 2 کلونو راهیسې دنده لري. هغه 2 کاله مخکې له همدې ښوونځي فارغه شوې. په خپله په دارالمعلمین کې هم محصله ده.
ستونزی هو وی بخی زیات ستونزی وی ما تاسو ته مخکې ویل چې زموږ ټولنه یو وروسته پاتې ټولنه ده خو بیا هم له ما سره خپل کورنۍ ما ته اجازه راکړه ما ته دا فرصت برابر کړ چې زه باید استادي وکړم او زه اوس په خپله استادي سره مې شوق دی غواړم چې د وطن بچیانو ته خدمت وکړم
په مجموعي ډول په افغانستان په ځانګړي ډول په خوست کې د نجونو د زده کړو بهیر په بې ساري توګه پرمختګ کړی دا وضعیت د ښځو د روښانه راتلونکي په اړه ستر امید بښونکی برېښي که څه هم په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه ښوونکو کمښت له جدي ستونزو ګڼل کېږي خو بی بی مریم هیله څرګندوي چې د ښځینه ښوونکو شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی او د معارف بهیر لا ګړندی کوي
اگر که یوه ښوونکي وي نو دوی په ازادانه ډول کولی شي چې هماغه پوښتنه په خلاص داسې ورڅخه وکړي چې څنګه چې دوی ځواب غواړي هماغسې ورته ځواب کړي نو له یوه ښوونکي څخه نه شي کولی شي دا ډول پوښتنې وکړي دوی ته جرأت هم ورکول کېږي یعنې د دوی په زده کړه باندې مثبت تاثیر کولی شي دا
دا ښوونکي له دولت او نړیوالو مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د نجونو د زده کړو لپاره د ولایتونو په مرکزونو او لرې پرتو سیمو کې ټول اړین امکانات برابر کړي هغه د ښځو روښانه راتلونکي ته خوشبینه ده
تشویقول یعنې چې تعلیم ته دوی تشویق کړي د دوی مخه ونه نیسي همدا لاملونه دي چې ډېر نجونې دې ته زړه نه ښه کوي چې تعلیم وکړي او د دوی تشویق او د دوی هڅو پر اساس به دوی هم وکولی شي چې په خلاص زده کړې وکړي او په آینده کې یو څه ترې جوړ شي
دا مهال په خوست کې څه باندې یو لک نجونې په ښوونځیو کې په زده کړو بوختې دي د زده کړو د بهیر ډېره برخه یې د ښځینه ښوونکو له لورې پر مخ بیول کېږي
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ
افغان ډاکټر مایل غرنۍ چې د زړه د ناروغیو متخصص دی امریکا ته د یوه کنفرانس لپاره راغلی د امریکا ژغ خبریال وحید الله فیضی ساپی د ډاکټر غرنۍ سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو
دلته امریکې ته په دې راغلی استو چې دلته یو ډېر لوی کانفرانس جوړ شوی ده چې دغه غونډه کې مختلف پوهنتونونو نه یا کمپنیګانې چې په فارماکولوجي کې څېړنې کوي دوی راځي خپل نتایج اعلانوي نو موږ هم دغه کانفرانس ته موږ ته یې بلنه راکړې وه چې موږ راشو خپل نتایج دلته اعلان کړو
د دې ترڅنګ چې نتایج اعلانیږي کوم مشخص کوم علمي څېړنه تاسو وړاندې کړل ده دغه غونډه ته که څنګه
دا 15 کاله کېږي چې موږ دغسې یو ټکنالوژي باندې کار کوو چې موږ سره هم کولی شو چې د درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه باندې موږ کار وکړو عموما د دا کمپنیګانې چې نوې درمل اختراع کوي هغې ته یو مشکل دا و چې دوی سره هم کولی شي چې په ان ویترو یا د بدن نه بهر دوی څنګه کولی شي چې د دواګانو اغیز په قلب باندې دغه پوشي چې اغیز سره نو دغه ټکنالوژي باندې موږ کولی شو ډیر اسانه توګه باندې کولی شو چې د نوې درمل اغیز په قلب باندې سوي هغه باندې پوشو د ټکنالوژي نه چې موږ کار اغستای د په دغه رقم باندې موږ ډیر د نوې نتیجې ترلاسه کړې دي چې دا نتنه موږ ته ډیر جالبه و او دا چې موږ دا کانفرنسو کې تشریح کوو دا ټول ته ډیر جالبه نتیجې دي
اوس مشخصا د مرض د معلومول لپاره د ټکنالوژي څنګه تاسو کاروي د ناروغي د معلومول لپاره
موږ یو بله ټکنالوژي باندې کار کړی چې هغه بایو مارکر ټکنالوژي ده چې د وینې په معنی باندې موږ کوشش کوو چې موږ هغه بایو مارکر باندې پوه شو چې کولی شو 15 کاله د مخې موږ پوه شو چې دغه مرض ته قلبي مرض راځي کنه دغه مریض ته قلبي حمله راځي کنه راځي او یا که کوم درمل قلب ته نقص ولري او که ولري نو موږ څه شیانونه کولی شو کار واخلو چې د دغه مرض نه مخنیوی وکړو
ټکنالوژي حتما تاسو به ورته کوم نوم هم لرئ او تر څنګ د زړه ناروغي څو ډوله ناروغي لري او مشخصا په کومه برخه تاسو څېړنه کوئ
موږ کولی شو چې د هارت فیلیر یا قلب چې تکانی کم شوی اوسی یا هغه په هغه سرعت باندې چې باید کار وکړي هغه نشي کولی هغه د هغه افکتونه مونږ کولی شو باندې دغه ټکنالوژي په وسیله باندې وګورو او یا مایکارډیل انفارکشن لکه قلب باندې چې حمله راغلی اوسي د هغه مختلف میکانیزمو کې کولی شو مونږ ریسرچ کوو مونږ مختلف درمل کولی شو دغه ټکنالوژي کې استفاده وکړو
یوازې سټرس کېدای شي چې د زړه ناروغۍ لامل شي که نور لاملونه هم لري
هو سټرس هم کېدای شي چاغي کېدای شي لکه څنګه چې مو ویلي چاغي یا د بدن کې یا قلب کې چې کله وازه ذخیره شي هغه ډېر بد اغېز لري په قلب باندې د شکر مرض کولای شي ډېر مهمه اغېز ولري قلب باندې
بلې مسلې ته برا شو د سکته چې ځینې کسان کوي د زړه حمله ورباندې راځي د دغسې حملو یا دغسې ناروغیو مخنیوي لپاره څه کول پکار دي
مشکل زمونږ ټولنه کې دا ده چې دا غذاګان چې موږ استفاده کوو دوی قلب ته عموما نقص لري کله که مالګه ډېره وي یا وازده ډېره وي یا غوړي پکې ډېر وي دغه کولای شي قلب ته نقص ورسوي او بل که مونږ کولای شو چې سپورت یا خپل صحت ښه وساتو دغه به قلب ته نه تنها قلب ته ټول بدن ته ډېر مفیده اوسي
په افغانستان کې د کوم اوس چې مونږ سهولتونه لرو د طبابت په برخه کې د زړه ناروغۍ لپاره چې کوم کارونه اوس کېږي دا کافي دي که نه او که نه باید څه کارونه وشي ستاسو نظر
عمده برخه دا ده چې جنتیک فاکتورونه ډېر فرق کوي کله چې هغه مرضونه چې په هندوستان یا په افغانستان یا په نورو هیوادونو کې اوسي هغه د نور ځایو کې کم اوسي پوهه ډېر مهمه ده چې دغه باندې که مونږ پوه شو بیا بعد له هغې نه مونږ کولی شو چې د دغو مرضونه مخنیوی وکړو یا داسې دواګانو نه مونږ کار واخلو چې څنګه کولی شو دغه امراضونه مخنیوی وکړو
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
د بامیانو په ولایت کې د نجونو او هلکانو د بایسکل چلولو بیلابیلو ټیمونو دریم روان سیالي پیل شوې په دې سیالیو کې د کابل او بامیان ولایت څلویښتو تنو نجونو او هلکانو ورزشکارانو برخه درلوده نور تفصیل په دې راپورټ کې واورئ په بامیان ولایت کې د بایسکل چلولو دریم راوند سیالي د څلویښتو ورزشکارانو ترمنځ پیل شوې هر کال دا سیالي د مختلفو ولایتونو ورزشکارانو لخوا د بامیان په ولایت کې ترسره کیږي د بامیان ولایت دولس تنو نجونو په غرونو کې تر څلویښت کیلومتره پورې د بایسکل چلولو سیالي وکړه چې په دوی کې طایره شایگان زهره بختیاري صدیقه صدیقي د لومړي څخه تر دریم پورې مقام ترلاسه کړ په دې جدا سیالیو کې چې د کابل او بامیان ولایت دیرشو هلکانو ورزشکارانو برخه درلوده تر شپېتو کیلومتره پورې لار ووهله چې په هلکانو کې د کابل څخه روح الله نظري اکبر فیضي او مهدي محمدي د بامیان ولایت په دې سیالیو کې وړونکي اعلان سوه زکیه محمدي د بامیان ولایت د بایسکل چلولو د فدراسیون نماینده ده
مسابقه تور د بامیان بعد از سومین دورش برگزار شد در بامیان این دو سال تاخیر بعد از دو سال تاخیر بعد از بار سوم دور سومش برگزار شد
د بامیان په ولایت کې د داسې سیالیو تر سره کولو هدف د دې ولایت د طبيعي منظرو او فرهنګ معرفي کول دي روح الله نظري د بایسکل چلولو د ټیم غړي دي
د رقابتو مقام اوله بعد استورنم دغه د حدود 65 کیلومتر بود و 35 ورزشکار اشتراک کرده بودند البته د بخش کوهستان
ځنی جونی ورزشکاران وای په دې سالوی کې برخه اخیستل د دې معنا ورکوي چې ونړیته وشو چې په افغانستان کې سوله او دوستي د خلکو ترمنځ وجود لري تایرا شایگان د دولسو ورزشکارانو ترمنځ لومړی مقام اخیستی
برنامه های یک روزنه جدید برای افراد دیگه دنیا هستند که نشان میدن که افغانستان غیر از جنگ سوخت و آشتی و همچون برنامه هایم برگزار میشن
بامیان د افغانستان یو له هغو امنیتي ولایتونو څخه دی چې ورزشي لوبې هنري او فرهنګي جشنونه د دې ولایت د صنعت په وده کې ډېره مرسته کولی سي
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون
هر وقت ساسو ده پارا پزر پوری جامعه او بیطرفه پروگرامو نخبروی آشنا تلویزیونو گوری
او ده هم ده دیخبرونی نریوال رپورتونه. هغه مسافر چې نیوزیلند ته ننوځي د جبري تلاشۍ په وخت کې د خپل ډیجیټل خدمتونو پاسورډ یا خاص کوډ ونشي نو تعقیب او جریمه بسي. د سرحدي چارو چارواکي وایي دا به په نړۍ کې لومړی اقدام وي. خبریال فیل مرسر په دې باره کې له سیدني څخه رپورټ رالېږلی.
د نیوزیلند چارواکي وایي د 2013 کال د ګمرکي لایحې له مخې مسافر مجبورولی شي هر الکترونیکی آله خلاصه پریږدي چې تلاشي شي. که هر څوک له دې کار نه انکار وکړي نو تعقیب او څه باندې $3,000 جریمه کیدای شي. دغه قانون چې فکر کېږي په نړۍ کې به لومړی اقدام وي، چارواکو ته دا اختیار ورکوي د هر هغې وسیلې ډاټا چې دوی تلاشي کړې ده کاپي کولی شي. د نیوزیلند حکومت په یوه اعلامیه کې وویل احتمال نه لري چې سفر کوونکي خلک په سرحد کې زیات فرق وویني. د ګمرکي چارو وزیر کریس فافیو وایي دغه اقدام به ملي امنیت تقویه کړي. فافیو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
A lot of the organised crime groups are becoming a lot more sophisticated in the ways that they're trying to get things across the border. And if we do think that they're up to that kind of business, then getting intelligence from smartphones.
دیری دست جمعی جنایی دلی ازیتی پیچلی که گی او دوی کوشش کهوی لسرحاد نشان تیر کری. او که من فکر کهو دوی دار دول کار کهوی نو دو تاقیب لپار بیا زیرک تلیفونونه او کمپیوترونه گتاور دی. مګر د مدني ازادیو لپاره د نیوزیلند شورا وای دغه نوی قانون په شخصي حریم باندې تیری دی. د دغه شورا رئیس تاماس بیګل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
Nowadays we've got everything on our phones. We've got all our personal life, we've got all our doctor's records, our emails, absolutely everything on it. And the customs can take that and keep it.
مونږ اوس هر شی په خپلو تلیفونونو کې پیدا کولی شو. مونږ د خپل شخصي ژوند ټول شیان په تلیفون کې لرو. مونږ د خپلو ډاکترانو ریکارډ، خپل ایمیلونه، نور شیان په تلیفون کې لرو او په ګمرک کې دا شیان لاسته راوړی شي او ساتلی شي. د ګمرک چارواکي به هر اله وګوري، دا به دوی ته معقول دلیل پیدا کړي چې څوک غلط کار کوي په هغه باندې شک کولی شي. د استرالیا په ګډون د نورو هیوادونو په شان په نیوزیلند کې د ګمرک ماموران له پخوانه قانوني قدرت لري چې ډیجیټل آلې تلاشي کې وګوري چې په دې کې د جنایي فعالیت شواهد شته او که نه. مګر پخوا د قانون له مخې مسافر نه مجبورېدل د خاص کود په داخلولو سره خپلې آلې خلاصې کړي.
درنو اوریدونکو، سږکال د نوبل د سولې جایزه یوې یزیدی فعالې او یوه ډاکټر ته ورکړه سوه. پر نادیه مراد دایشانو په عراق کې جنسي تیری کړی و او د جایزې بل ګټونکی ډاکټر دینیس موکویک د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د جنسي ځورونو او تیریو د 50,000 قربانیانو درملنه کړې ده. دغه دوو اشخاصو ته د غوره خدمتونو په بدل کې د جمعې په ورځ د سولې جایزه ورکړ سوه. نور تفصیل په راپور کې واوري.
د دې جایزې یو واخیستونکي د بشري حقونو یوه یزیدی فعاله نادیا مراد ده چې په عراق کې دا اسلامي ډلې د جنسي وینځې په توګه نیولې وه او بل یې د کانګو یو نسایي او ولادي ډاکټر دینیس موکویګي دی چې د جنسي تیری شاوخوا 50,000 قربانیانو درملنه یې کړې ده. نادیا مراد پرون وویل چې دغه جایزه هغې ته د یزیدیانو په څیر د اقلیتي ټولنو د ژوندي پاتې کیدلو معنا لري.
دا زما لپاره ډیر ارزښت لري، یوازې زما لپاره نه بلکې د عراق او نړۍ د ټولو ښځو لپاره.
په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیرې نیکی هیلی په یو ټویټ کې نادیا مراد ته مبارکي ورکړې او هغه یې مستحقه بللې ده. دوه نورو یزیدي ښځو چې د 2014 کال د اګست په میاشت کې دغې ډلې تختولې وې او وروسته یې د هغوی له اثرت څخه تیښته کړې وه وویل چې دغه جایزه د هغوی لپاره خورا اهمیت لري. یوه یې انور همدی ده.
ټول زیدیان عراقیان او عربان پر هغې ویاړي. زه هغې ته وایم چې تر هغه خپل کار ته دوام ورکړي چې ټول نجلۍ د دغه ډلې زندان څخه خوشې شوي نه وي.
دوهمې ښځې مونا قسیم وویل
مونږ د دې جایزې په نتیجه کې نوره مرسته غواړو. مونږ د هغو ښځو لپاره مرسته غواړو چې لا هم په بند کې دي او یا تښتیدلي او ژوندۍ راوتلي دي. هغوی رواني درملنې ته اړتیا لري.
دا نه د مراد خور خیر یا مراد چې د عراق په شمال کې یې په یو کم کې خبرې کولې وویل چې د هغې خور ټولو یزیدیانو ته ویاړ بخښلی دی.
زمونگ خور زمونگ سرونا لور کری او مونگ پر حقی بیارو مونگ تل پر حقی بیارلی او اوز ده جایزی پر خاطر پر حقی لا زیاد بیارو
همدار از پدون جمعه ده عراق پر شمال که یاش میری زیدیانو ده یودینی رسم ده ده کولو پترز که ده نادی لخوا ده نوبل ده جایزی ده خستلو پاره خوشحالی سرکنده کرده.
استاد اخت نادیا بفضل عزیمتها القویه
مونږ د نادیا قوی اراده ستایو. هغه په دې بریالي شوې ده چې د ایزیدیانو په تیر بیا د هغو ایزیدین جنو او خزو پیغام نړیوالو ته ورسوي چې د اسلامي دولت ډلې تښتولي دي.
دا نوبل د سولې جایزه لزان سره یو اشاریه یو میلیون ډالر لري.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
راپورټونه وایي د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې په تیرو دوو ورځو کې د ایبولا د ناروغۍ څلور نورې پیښې لیدل سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چارواکي اوس اندېښنه لري دغه وایروس به د کانګو دیموکراتیک جمهوریت څخه په آخوا هم خپور سي. ټولې پیښې 115 ته رسېدلې دي او د مړو شمېر 116 ته رسېدلې دي، مګر نوي درمل کشف سوي دي چې د دغه مرګاني وایروس په له منځه وړلو کې به ورڅخه کار واخیستل سي. د امریکا خبریال کیوین اینوک په دې باره کې دا راپورت رالېږلی دی.
د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت دغه نوي درمل استعمال تصویب کړی دی. د جون په میاشت کې ورنه کار اخیستل پیل شوي دي. د مرستو د رسولو کارکوونکي چې د دغه ویروس له منځه په وړلو کې مبارزه کوي وایي دوی له دغې مرستې نه مننه کوي، مګر دوی له دې نه هم خبر دي دوی داسې درمل استعمالوي چې د پراخه استعمال لپاره نه دي منظور شوي. د روغتیا د نړیوال سازمان غړی ویلیم فشار وای
So I will say there's a mix of emotions when you go into the Ebola treatment unit and deliver the one of these therapeutics. On one hand, you're incredibly nervous because not many people have given these drugs before and not many people have received them. But on the other hand, there's a sense of excitement and a sense of hope because for the first time we have something that we can use to directly
Zekano zawai makala che yotsok de Ebola de malaje le pare clinic ta si avye ul da ga ilajun na pa ke sar tar sawal ke ge no pa de bara ke mukhtalat ehsasat shta لیوی خوانه یو څوک با په دې باره کې ډیر عصبانی وي ځکه چې ډیرو خلکو دغه درمل په خوانه ولیدلې او ډیرو کسان ته دغه درمل نه ورکړل شوي، مګر له بلې خوانه د خوشحالۍ احساس کېږي او هیله کېږي ځکه د لومړي ځل لپاره موږ داسې یو څه لرو چې د دغه ویروس په خلاف یې په مستقیمه توګه استعمالولی شو. د داسې څه هیله کېږي چې د ایبولا په ارتباط مشکله ده غلبه پرې وموندل شي. کله چې د لومړي ځل لپاره د ایبولا ناروغي خپره شوله 80% هغه خلک ورنه مړه شولو چې د دغه ویروس سره تماس نیولی و. قوي علاج او دغو درملو چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې ورنه کار اخیستل شوی دی تقریبا 50% په مړینه کې کموالی راوستی دی. ویلیم فیشر NBA وایي
I think this really represents a paradigm shift in our treatment approach to Ebola virus disease. And it really represents that next step after more aggressive supportive care. Now we have the opportunity to give these therapeutics that potentially could act against the virus.
So for me the fikr kawma de Ebola da naroghi pa ilaj kawlo ki da waqan da badlun yo misal de waqan de jidi aw komaki ilaj na urusta da bal iqdam de منګ وس واقعا د دې فرصت لرو چې دغه علاج وکړو چې بالقوا د دغه ویروس په خلاف اقدام کولای شي. ځکه نو د مال لپاره دا یو احساساتي حرکت ته چې په دغه ناروغي د اخته کسانو لپاره دغه درمل موجود دي. تقریبا د 30 کسانو علاج په نوو درملو سره د اکتوبر په لومړۍ نیټه وشو او د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی هغو ناروغانو ته چې د ایبولا د ناروغۍ تشخیصي وشي د 2 ساعتونو په موده کې ورته نوي درمل ورکوو.
قدرمون اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ